وخت سهار لس بج د مشال رادیو د وز نجیب عامر رته د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې په لومړی نیمای کې خبرونه اورئ. له خبر نورو سره رپورټونو ته ادامه ورکوو. په دویم نیمای کې ته اونیز خبرونه حجره وړاندې کوو. خو د دې هر څه نه وړاندې پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي. په شمالي وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو واکسینو ورکولو بهیر دوام لري او د برتانیې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد بهیر ناکامه شوی دی. بشپړ خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک نن یعنی د جون په اوومه په دو ورځنۍ رسمي دوره اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون پر خپلې ویبپاڼې لیکلي ول چې نوموړي د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری په بلنه دا دوره ترسره کوي. یا د سرچینه وړاندې لیکي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د پلاو په کچه د دوه اړخیزو معاملاتو د ټولو اړخونو ترڅنګ په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وشي. جرمنی د بهرنیو چارو وزیر به د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره هم ګوري. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدل شي. سوات قومي جرګه وایي حکومت ته اجازه نه ورکوي چې له چکدرې تر فتح پوره سوات اکسپرس وی د هغوی د ځمکو په منځ کې تیره شي. پرون د سیدو شریف په ودود یا حال کې د سوات د اوو تحصیلونو مشرانو او سلګونو کسانو په دې اړه جوړه شوې جرګه کې ګډون وکړ. د سواد د قومي جرګې مشر مختار خان یوسفزی وایي حکومت د کرهڼې د مځکو په منځ کې د لوی لارې له تیرولو تیر شي او د سیند په غاړه د لاره جوړه کړي.
اوس ته تمن دا لار در کوو چې د سواد د سیند په غاړه وباسي. یو زړه نقشه ده اریګیشن والا جوړه کړې ده. د متاثرین هم مني منګه د سره هم منو. خو که چا سر زوی وکړه بیا شاید چې بله جرګه منګه کوو هغه به دا وایي چې یو شی دې نه منو.
پلپلو د صوبایي سملې غړی او د سواد د ترقیاتي کارونو مسؤل فضل حکیم وایي د سواد اکسپرس وی جوړول اړین دي. خو حکومت په هڅه کوي چې د سواد قومي جرګې د مشرانو رضامندي حاصله کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په 2013 کال کې له چکدرې تر فتح پوره د 80 کیلومتره سړک جوړولو لپاره 850 ارب روپۍ بیلې کړې وي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دغه سړک د جوړولو افتتاح د مې په 16 په بریکوټ کې کړی و. په شمالي وزیرستان کې نن په دویم ورځ ماشومانو ته د ګوزن زد د ساسکو د ورکولو بهیر دوام لري. دا لړۍ پرون شروع شوې او د رواني میاشتې تر 14 مینیټې پورې به دوام کوي. د شمالي وزیرستان د محکمې صحت مشر ډاکټر وزیر خان ساپی پرون مشال لړیو ته ویل په دې بهیر کې باغو ماشومانو ته چې عمرونه تر 4 میاشتو پورې وي د پولیو ساسکي ورکول کیږي او تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته به ټیکې لګول کیږي. نوموړی وایي هغوی به 160,000 ماشومانو ته د پولیو ساسکي او 1,200,000 ماشومانو ته به د پولیو ستنې ورکوي. چارواکي وایي په پاکستان کې سخت کال د پولیو 8 کیسونه تر دې مهاله ثبت شوي چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. نو دوی ځکه د پولیو د مخنیوي د ساسکو د ورکولو دا ځانګړی بهیر په شمالي وزیرستان کې پیل کړی. د برتانی وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد یا بې باورۍ رایو پروسه ناکامه شوې ده. تیر کال د کورونا د قیوداتو پر مهال په حکومتي دفترونو کې دننه د ساتیرۍ د محفلونو د انکشاف نه پس د بوریس جانسن خلاف اعتراضونو زور اخیستی. پرون د نوموړي خلاف د بې باورۍ رایه چونه وشوه چې پکې نوموړي د 359 محافظه کارو پارلمان غړو له جملې څخه د 211 غړو ملاتړ ترلاسه کړ. په دې توګه هغه د 950 سلنه وکیلانو باور ترلاسه کړ کومه چې په واک د پاتې کېدو لپاره د اړینو رایو نه زیاتې دي. بل پلو د پارلمان د پام وړ یعنی 143 غړو د نوموړي پر ضد او د عدم اعتماد په حق کې رایه ورکړې کومه چې د محافظه کار ګوند ترمنځ د ویش نښه ده. له بوریس جانسن نه وړاندې پخوانی وزیر اعظم تریزا مے په 2013 کال کې د عدم اعتماد د رایو له بهیره د 63 سلنه رایو په ترلاسه کولو بریالۍ وتلې وه. خو په شپږو میاشتو کې ځانونه استعفا ورکولو ته اړ کړل شوي وه. د بوریس جانسن دفتر وایي وزیر اعظم د عدم اعتماد رایو د بهیر د پایلو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا به د اټکلونو موده پای ته ورسوي او حکومت ته به د وړاندې تلو لاره برابره کړي. افغانستان پرون زیمبابوې ته د کرکټ په دویمه نړیواله 50 اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. دا لوبه چې د زیمبابوې په سر خر حرارې کې ترسره شوه افغانستان د ټاس له ګټلو وروسته مقابل ټیم ته د بیټنګ بلنه ورکړه. زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په وړکېدو سره افغان لوبډلې ته د 229 منډو هدف کېښود. افغانستان د هدف په 15 اور کې د دوه لوبغاړو په توان پوره کړ. خبر نه پای دا مشال لړیو دا اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس رپورټونو طرف ته مخه کوو. خو دا یادګیر نم درکو چې په دویمه نیمای کې به حجره پروګرام اوري. دا ځل به په لوګر کې د وی حجري حال درکو. قربه به د خبرونې نجیب الله خلوي. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک نن په دوه ورځنۍ رسمي دوره اسلام آباد ته ځي. نوموړي ته د دې سفر بلنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ورکړې ده. دوی دواړه په اسلام آباد کې د پلاو په کچه ملاقاتونه کوي. په دوه اړخیزو معاملاتو به خبرې کیږي او وروسته به د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره هم ملاقات کوي. نور تفصیل له اسلام آباد طاهر خان په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د جرمني خارجه وزیر به نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راځي. او د بهرنیو چارو وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې دا د جرمني د خارجه وزیر پاکستان ته اولنی سفر دی چې دا د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو په بلنه باندې کیږي. او دواړه خارجه وزیران به خارجه وزارت بیانیه کې ویلي شوی دی چې دوی په دواړه خیزه د غرنګي د سیمې او د نړۍ په مهمو مسلو باندې دوی خبرې کوي. او د رسمي خبرو سره سره به د جرمني خارجه وزیره د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره هم ویني. او سفر په داسې وخت کېږي چې د پاکستان او د جرمني اویا کال پوره کېږي د سفارتي تعلقاتو. نو دغه هم یو مهم پرمختګ دی د دې سفر په دغه موقع باندې دا سفر د تکیږي. نور خو په بیانیه کې چې کومه د خارجه وزارت لخوا تیر شپه جاری شوی نور څه نه دی ویلي شوی. البته دا ویلي کېږي چې د جرمني خارجه وزیره او بلاول بوټو به یو مشترکه خبري ناستې ته وینا هم کوي د خبرو خبرو وروسته. او په هغې کې به بیا چې کوم د دوی خبرې شوې وي نو په هغې کې به جزئیات او تفصیلات هغه خبریالانو سره هغه شریکوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروي
په دونی مو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
د کرخي په غاړه
په سلورو بجو.
د سواد قامی جرګې پرون د سیدو شریف په ودود یه حال کې د وی غونډې په تر سره کولو یو وار بیا د سواد اکسپریس هایوی د جوړولو مخالفت وکړ. دوی له صوبای حکومت وغوښتل چې له چکدری تر فتح پوره د لوی لارې د کروندو په منځ کې نه تیروي بلکې د سیند په غاړه غاړه د جوړ کړي. د جرګې مشران وایي کلاره د حکومتي پلان سره سم تیر کړل شو نو دا غوی د حاصل زمکه به ورسره لمنځه لاړ شي. جرګې له صوبای حکومت غوښتنه وکړه چې د ولس حق دی ووري. خو بل پلو د صوبای سملای غړی او د سواد د ترقیاتي کارونو مسول فضل حکیم خان وایي د سواد اکسپریس وی جوړول ضروری دی خو د حکومت په د هڅوي چې د سواد قامی جرګې د مشرانو رضامندي هم حاصله کړي. نور حال لمنګور نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي.
د سواد قامی جرګې تر سوري لاندې سیدو شریف په دودیا هر کې په سلګونو د سیمې خلکو ګډون وکړو. جرګې ته د ضلع د وو تحصیلونو نه مشرانو او د قانون پوهانو ویناګانې وکړې. جرګې ته د تحصیل مټې بنوړی درون خان وایي
زما په کور باندې نن هم سری کرښې راښکو دي دیوال ته نشاندهي کړې ده. یو طرف ته د ماله تسلی راکوي چې موږ ستاسو سره کینو ستاسو سره بدې کې پاس کوو ستاسو مشاورت سره ایکسپرس وی جوړو. بل طرف ته هغه هلته کې کار روان کړی دی او دا ښکاره خبره درته کوم که په داسې طریقه راځي نو زه به ټوپک رالم
جرګې ته د قمبر عمر علی شاه وکیل ویل چې حکومت د سواد موټروی لپاره کومه ځمکه اخلي هغه د خپل قانون سرغړونه کوي.
دا حکومت په 2020 کې لینډ اکوزیشن ایکټ کې دوی رول جوړ کړ. پاغي کې دوی باقاعده تور دا ویل دي چې هغه ځمکه چې پاغي باندې کر کروند کیږي هغه ځمکه چې هغه ځای ځمکه هغه په کمرشل پرپزز لپاره نه ایکوایر کیږي دازمکه چې زمونږ نه اخلي دا د زټکې بي یو کپنی دا او اغه له په ډیر شو کارو د پاره دا غوي سره غاڼه کوي. زماره ته پوس نشته زه د زمکی مالک يم د سواد د بچی نه ته پوس نشته چې دا خاور زما مور ده دا زما د پاره د مور حیثیت لري. زماره ته پوس نشته په دې کې 15 روپۍ چې دي هغه صرف د صوبایي حکومت دي او نورې دا 3500 روپۍ چې کمی دي دا بجټ کې دي خرج کړي. دا د عوام مفاد نه دی، دا د زد کے بی حکومت مفاد دی. دے تو بالکل پہ یو طریقہ بانے مونگا جوڑ نہیں ہوں دادا دے خانون خلاف ورزی دا چیتا سو جوڑ کرے دے
جرگا ترشپو گھنٹوں نے زیادہ جاری ہوا اور دا سواد دا بیلا بیلا تحصیلوں مشہرانوں تجویزوں نے اڑان دکھلن چی ورستا دا جرگے ویان خورشید کاکا جی دا جرگے غختنے دا قرارداد پہ شکل کے دا جرگے غڑو اور مشہران نا منظور اکڑے
دا سواد دا خلق دا نمائندہ سیمینار پہ آباد و زرعی زمکو باغون و مقبرو و تعمیراتی آبادو باندھے دا ایکسپریس وے دا جوڑخ پر شدت سر مخالف دی دا صوبائی حکومت دا بیزائے ضد او اولس دشمن رویے گندن کوی او پرزور مطالبہ کئی چی ایکسپریس وے فیسٹو دے دا سواد دا سین پگاڑا تعمیر کرشی رون دا پریکرتا ستا موجود منظور دا دیر مطلب
رسته د سواد قامی جرګی مشر مختار یوسف زیول کچری دغه وختنه لسو ورځو کې منظوري نه کړی شوی نو دوی به سخت احتجاج کوي
اوس ته تمنګ دا لار در کو چې د سواد شین په غاړه یو باسې یو زړه نقشه دا اریګیشن والا جوړ کړی دا د متاثرین هم منی منګا د سره هم منو خو کچا سر زو یو کړه بیا شاید چې بل جرګه منګه کو هغه بداوي چې یو شه دې نه منو بیا به خلک دا وي
د سوات قومي جرګې غوښتنو په اړه مو د صوبایي اسمبلی غړي او د سوات ترقیاتي کارونو مشر چیرمن په زرکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
سوات ته خلک زموږ عوام دي زموږ قوم دی موږ سره ناست ده محکم کړی دا بیا بم کو او دوته چرته موږ نقصان نه رسو خو دوته مطلب دا چې قوم ته نقصان نه زینو بیا خامخا یو کار دی به کول غواړي ځکه چې دا یو مخه ده غټ پروجیکټ دی وړوکی پروجیکټ نه دی دا مخامخا کول دي سواد د تقدیر د بدلېدو دی زموږ غرونه دي موږ د چرته نقصان نه ورکو دا زموږ لپاره قابل قدر دي خو د دو کم ټیکنیکل ټیم چې دی انجینران په هغې د تور باندې د دو سره ناسوم دي بیا هم ناسي څومره پاسیبل چې مونږ کوشش کوو چې یاره دو په خوښه باندې مونږ کار وکړو
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2018 کې د چکدرې نه تر پتیپوره پورې 80 کیلومتره سړک جوړول لپاره 85 ارب روپۍ ایښو دي او دغه سړک جوړولو پرانسته د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د مې په 6 نیټه بریکوټ کې کړې ځایي اولس وایي چې د موټروی سړک زیاتره د خلکو د کروندو او باغونو کې تیریږي ځکه دوی ته دغه منصوبه قبول نه ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د خیبر پختونخوا محکمه صحت په شمالي وزیرستان کې د پولیو ځانګړې بهیر لپاره پیل کړی چې د رواني میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام کوي چارواکي وایي په پاکستان کې سخت کال د پولیو اته کیسونه تر دې مهاله ثبت شوي چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي نو دوی ځکه د پولیو د مخنیوي د ساسکو د ورکول د ځانګړې بهیر په شمالي وزیرستان کې پیل کړی دی چارواکي له خلکو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین خامخا ورکړي نور تفصیل د عمر وزیر نورو
د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافی مشال ریډیو ته وویل چې د جون شپږم نیټې نه شمالی وزیرستان کې د پولیو ناروغي مخنیوي ځانګړې مهم پیل شوه چې یو اونۍ یعنی د 14 جون پورې به دوام ولري دوی وویل چې روان کال شمالی وزیرستان کې اته د پولیو کې سونه مخې ته راغلل اته ماشومان د ناروغۍ نه معذور شول خو د پوینا د ګوزړ ناروغي وایرس خور شوه اندیشمن دی چې نور ماشومان به د ناروغۍ ښکار شي ډاکټر وزیر خان وویل
د 14 جون پورې په شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپین کوو 50 کالونه کم ماشومان د پولیو په ډراپس او د پولیو په ویکسین نیشن باندې کور کوو د پولیو د ډراپس لپاره زمونږ ټارګټ چې کم دی هغه 1,20,000 دی او د انجکشنو لپاره 1,12,000 دی تاسو ته خواست دی چې په کومو ځایونو کې زمونږ ټیمونه ناست دي یا کلیو ته درشي نو مهرباني دا وکړئ چې تاسو خپل ماشومان کورونو نه دې سنټرو ته راولئ چې هغو ته ویکسینیشن هم وشي او هغو ته د پولیو ډراپس هم ملاو شي ځکه چې په شمالي وزیرستان کې مونږ سره د پولیو کیسونه اتو ته ورسېدل او خدای وکړي که چېرته ماشومان مونږ ویکسینیټ نه کړو نو مونږ ته به مزید دا خطره ده چې نور هم د پولیو کیسونه راځي
د پولیو دغه مهم لپاره د صحت محکمې او مرستیال کمشنر شاهد علي خان په وینا د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې ټیمونه تشکیل شوي کور په کور حجره په حجره به ټیمونه ګرځي د امنیت لپاره پولیس سرتیری ګمارلي خلک باید د ټیمونو سره ملاتړ وکړي روان کال پاکستان کې آتہ د ګوزړ ناروغي کې سونه شوی او دغه آتہ وړه کې سونه په شمالي وزیرستان کې شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د تیرې خالی ورځې نه د خیبر پختونخوا د وکیلانو او د انتظامی افسرانو ترمنځ د لانجې له وجې دواړو ادارو د یو بل پر ضد د احتجاجونو او کاربندیز لړۍ روانه کړې ده. د مرستیال کمیشنر د دفتر او د وکیلانو ترمنځ اوبه وروسته لاغې خړې شوې چې د وکیلانو په وینا د هغوی یو ملګری وکیل د انتظامیې لخوا وځورول شو، خو انتظامیه پر وکیلانو تور پورې کوي چې د احتجاج پر مهال ډپټي کمیشنر دفتر ته دوی ورغلي او سیزونه یې مات رامات کړي او زیان رسولی دی. بیا وروسته انتظامی افسرانو د وکیلانو خلاف مظاهره هم کړې ده. بل پلو لوړپوړي حکومتي چارواکي هڅه کوي چې دا مسله په مناسب ډول حل کړي. تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
تیره ورځ په خیبر پختونخوا صوبه کې وکیلانو او د سیکرټریټ او ضلعو انتظامی افسرانو د یو بل په ضد کاربندیز ترسره کړو او د انتظامی او د سیکرټریټ د افسرانو لخوا په پیښور کې د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټری د دفتر مخې ته د وکیلانو په ضد احتجاجي مظاهره هم وشوه. د وکیلانو او انتظامی افسرانو ترمنځ تاوتریخوالی د هغې وروستو مخې ته راغلو چې د پیښور د یو وکیل غوپران شاه او د یو مرستیال کمیشنر آفتاب احمد ترمنځ د پیښور په یو پیټرول پمپ کې تاوتریخوالی رامخې ته شو او په ټولنیزو رسنیو په خپره شوي یو ویډیو کې ښکاري چې د مرستیال کمیشنر او دغه د پولیس ساتونکو لخوا یاد وکیل زورل کیږي. په پیښور کې د کمیشنر د دفتر ویان پیروز شاه د جون په شپږمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښې وروستو د وکیلانو لخوا د خالی په ورځ د پیښور د ډپټي کمیشنر په دفتر حمله شوې وه، نو په دغې وجه انتظامی افسرانو د ګل په ورځ احتجاج او کاربندیز ترسره کړو او نن به هم د انتظامی افسرانو احتجاج او کاربندیز دوام لري.
بعضی پیټرول پمپونه دغه سیو چې هغوی خپل پیټرول نه خرڅول ذخیره کول، نو په هغې کې د ولس طرف نه مطالبه وشوله. بیا د کمشنر پېښور ډویژن ریاض خان مسعود په احکاماتو باندې په پېښور ډویژن په ټول اضلاع چې کوم دي، پېښور، نوخار، چارسدا، مومند، خیبر، په ټول اضلاع کې د پیټرول پمپونو چیکنګ شروع شو. په دغه دوران دغه واقعه رااله، تر اوسه پورې لا خبره کلیئر کټ نه ده چې دې کې غلطي د چا ده او یا چا نه ده، خو دا خبره د اغه ځینې بیټری زیاته خراب شو. الله په سباله چې ډی سی پېښور په دفتر باندې اٹیک شو، شیشې ماتې کړې شوې، بورډونه ساين بورډ دغه شو، د سیول بیوروکراسي طرف نه چې کوم دی ډیره سنجیدګۍ مظاهره شوله چې پورا من احتجاج یو طرف نه د سنگل سټیټس اوسه پورې نه دی راغلی چې یار یا پکې وال ټکول شوي یا پکې املاغو ته نقصان رسیدلی، پورا من احتجاج نه نمو.
خو وکیلان وایي د هغوی د ملګري وکیل سره ډیر زیاتې شوی وو، نو ځکه د خالی په ورځ وکیلان په پېښور کې په اشتعال کې راغلي وو او د پېښور د ډپټي کمیشنر د دفتر مخې ته یې احتجاج ترسره کړی وو. د پېښور هایکورټ وکیل رحیم شاه اپریدی وایي که د انتظامی لخوا په وخت د وکیل سره د زور زیاتی په سر د مرستیال کمیشنر په ضد قانوني کاروایی شوی وه، نو د خالی په ورځ به د ډپټي کمیشنر په دفتر کې د تاو تریخوالی پیښه نه وه رامنځته شوې.
او دې د کتار نه بغیر مخکې ورغلی دی او ګاډي کې مې تیره شولې شهر چې ټول په دور ته ویلي دي شهر مونږ د ډېر وخت نه ولاړ یو، نو په دې باندې بیا راهیسي سیب به پسه شوې وو، بس دې رانیولې دی ورسره، هغه سره باډي ګارډو جرمنان ورسره، نو دی هلته هم دغه کړی دی، دې چې د ده کړی دا ګریوان نه نیولی وو، یہ بوتل تڑے لا تڑے کی دیا بند کرے دے دیا کل رشپائی پا والات کی بند کرے دے تشدد ان کے کرے دے سپریم کورٹ سینئر وکیل سرا
بلخوا ته صوبائی حکومت هڅه کوي چې د وکیلانو او انتظامی افسرانو ترمنځ روغه جوړه وکړي او دا مسله حل کړي. د اطلاعاتو د محکمې مرستیال ډایریکټر ریاض غپور په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پروینشل مینجمنٹ سروسز او داغ سره د سیکرټریټ چې کوم ملازمینو خپل احتجاج ریکارډ په دغه موقع باندې د صوبائی حکومت ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف هم هغې ته ورغلی او هغې ته یې دغې خبرې باور ورکړی چې په افهام او تفهیم سره به دغه مسله هوارولی شي. دا د وکیلانو ذاتی یا دغه افسر ترمنځ چې کومه شخړه شوې وه، نو دا د نویت له نوه بوتلل پکار چې په یو انتظامی دفتر باندې اغي ورغلل او اغل ته چې کوم دې ټوړ پوړو شو.
د پېښور کمشنر ریاض محسود هم د وکیلانو او انتظامی افسرانو لخوا د یو بل په ضد د احتجاج او کاربندیز د ختمولو لپاره هڅه کوي، او په دغه لړ کې تیره شپه ناوخته هغه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د بیلابیلو تنظیمونو د مشرانو سره رابطې او خبرې اترې هم کړې دي، خو د دې راپور د جوړولو پورې په دغه کار کې بریا نه ده ترلاسه کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یویش اوریدونکو د دې خپرونې په دویمه نیمای کې حجره پروګرام اوریدل شي، خو څو رپورټونه لپاتې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ریسکی 112 په نوم اداره چې د ژغورنې فعالیتونه ترسره کوي وایي تیره میاشت د صوبې په بیلابیلو سیمو کې له 300 زیاتې د اور لګیدنې پیښې مخې ته راغلې دي. چارواکي وایي د انساني بې احتیاطۍ او نورو وجوهاتو له کبله د اور لګیدنې پیښې مخې ته راځي. د ریسکی 112 د ادارې ویان بلال احمد فیضی وایي په شانګلا، سوابی، ملاکنډ او ځینو قبایلي ضلعو کې لا هم په ځنګلونو کې اور لګېدلی چې دوی یې لا په وژلو نه دي بریالی شوي. مجید بابر په دې موضوع راپور جوړ کړی چې پکې دا معلومات هم درکوي چې دغه اورونو څومره مالي او ځاني زیانونه خلکو ته اړولي دي.
د خیبر پښتونخوا د امدادي کارونو اداره ریسکیو 112 وایي چې د روان کال د مئی د لومړۍ نیټې نه تر جون تر شپږمې پورې د صوبې په ځنګلونو کې د 300 نه زیاتې د اور لګېدو پیښې شوې دي. د جون په شپږمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ریسکیو 112 صوبایي ویان بلال احمد فیضی وویل چې دا مهال په دیر، ملاکنډ، سوابی او شانګله کې په ځنګلونو اور لګېدلی او نورو سیمو کې اورونه مړ کړل شوي دي.
واقعات شوی دی. ڈی آئی خان دے، سوات دے، بنیر دے، مالاکنڈ دے، سوابئی دا، مومند دے، باجوڑ دے، دغسی خیبر دے، جنگلوں کی او غرون دا پاسا، اگر جنگلم دی ابراز دی تیجی چی غرون دا پاسا او ذات کڑامار دے سوابئی کی، دسی مالاکنڈ باز دسی دغا دی چی التا دا دغا نشت دے، ولی نشته ده خو انت غیاګانې یو څه دم څه دا سینه ډیر دي. کتا سو زیاده چې کوه سلیمان والی دی خان کې نو هغه کې ونه ډیر زیات وي، مده څه مختلف ونه دي چې هغه کې جنگلات بعضی پکې بلین ټی والا هم دي، بعضی پرائیویټ خلک هم دي، کچھ سرکاری هم دي.
د بلال فیضی په خبره دا ورونا د اپټاباد ضلع په سلو، د مانسهری ضلع په یو کم 50، د ډیر اسماعیل خان ضلع په 38، د لکی مروت ضلع په 30 او د نوخار ضلع په 22 ځنګلي او غریزو سیمو کې لګېدلی وو چې ځینو سیمو کې اوس هم نه دي مړ شوي. دا چې د دې اورونو لګېدو بنیادی وجوهات څه دي، پاړې د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو د محکمې پخوانی کنزرویټر یا خوندي کوونکی عبدالبصیر وویل دغه وجوهاتو کې د موسمی بدلون تر څنګ ګڼ شمېر د انساني مداخلت وجوهات هم شامل دي.
نو وانو نه زیات چې کوم انساني وجوهات دي، هغه چې کوم دا د معلومات چې کوم خلک یې د مالداران ګرځي د ګډې بيزو والو دا انټینشنلی یعنی ارادي تور باندې چې دا کنه دا اورونه ورکړي. نه له وړ ډېر وجوهات لږ چې ټوکل ته ونه کټ کړي، نو یقیني خبر ده چې دا ونه کټ کړي نو هلته چای پاره یا روټي ګرم کولو پاره چې بندوبست کړي نو اور دی خامخا بلی، چې هغه اور بلی یا سګریټ وچکی هغه دغسې بې احتیاطي سره ولي نو هغه نه چې کوم دي کنه اور دغسي یا سم ټایمز مطلب دا ده چې داسې موسی چې دا کوم وړه مالونه ګرځي د هغو کونه کاڼه وښویږي او هغه بل سره ټکراو سي هغه نه چې دا کنه چې دغه جوړ سي پارک توڑ سي او هغه چې دا کنه چونکې واسه ډېر زیات وچ وي نو هغه چې دا کنه اور ډېر زر اخلي او هغه نه هم
د راپورونو له مخې د قبایلي د لو په ځینو ځنګلونو کې اورونه تر ډېرو ورځو پورې لګېدلي ول او په ډېره تیزۍ سره نورو ساحو ته خورېدل. پخوانی چیف کنزرویټر عبدالبصیر د دې تر شا د وجوهاتو په اړه وایي
دغه بونو کې لکه فرض کړو چرنګا چیرونه دا اله دیار دا لکایل دا په دې کې چې کومه دا کنه یو قسم تیل وي خپل دا کنه دې کې یو ګمز وي تیلی نو هغه له وجه نه چې کومه دا کنه عام ډېر ضربې اور اخلي او د اور زیاتولو چې دا کنه هغه پایس جوړېږي نو دا موږ ویلی شو چې هر کله دا ډېر زیات شي نو دا به کینو بي فایر موږ دغه تواوی به دا دغو برا دغو ته ورسېږي او بوټو ته هغه له وجه نه چې کوم دي یا به سب بوټي پکې وچ وي هغه ډېر زر اور واخلي نو داسې لکه غور ورور چې کوم دی کنه پیلا وسی
په ټولنیزو پاڼو خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په ډیره غیر پېښورانه انداز او په ډیر کم افرادی قوت سره د ځنګلونو کې لګیدلی اورونه د مړ کولو هڅه کیږي. حتی د بلوچستان په شیرانی ځنګلونو د لګیدلی اور مړ کولو لپاره د ایران نه د اوبو پاشلو لپاره د وی الوتکې مرسته واخیستل شوه. د جون په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو چیف کنزرویټر اعجاز قادر وویل چې دا مهال په ځنګلونو کې د اورونو پاړه په یوې حکومتي پالیسۍ جوړولو کار روان دی چې له مخه به یې په ځنګلونو کې د اور مړ کولو لپاره د ضروري آلاتو تر څنګ څلور ډیویژنل دفترونه هم قائمیږي.
انتظامات ناکافي دي. ما حکومت ته ویلي دي چې د صوبې لپاره د یو هیلیکاپټر سخت ضرورت دی چې په بیړنیو حالاتو کې یې کارولی شو. له دې علاوه موږ سره آلات هم پوره نه دي. په تېرو څو کلونو کې زموږ د محکمې شپږ اوبو کسان دا ډول اورونو مړه کولو پر مهال سوځېدلي او مړه شوي. بله لویه ستونزه دا ده چې زیاتره اورونه د حکومت په ملکیتي ځنګلونو کې نه بلکې په هغه شخصي ځنګلونو کې لګېدلي چې پکې ونې خورې ورې لګېدلې وي او د ځناورو د خوراک لپاره پکې خپله اورونه لګوي.
تر دا مهال د خیبر پښتونخوا په ځنګلونو کې د اورونو لګېدو له امله د شوو زیانونو کره شمېره نه ده معلومه. خو د جون په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځنګلونو د صوبایي محکمې چیف کنزرویټر اعجاز قادر وویل چې پلټنې روانې دي او څو ورځو کې به د دې زیانونو کره شمېره معلومه شي.
دا مجید بابا رپورټ موریده. د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې لرغوني ځایونه او آثار د لمنځه تللو ګواښ سره مخامخ دي. دوی لاړوندو ادارو غواړي چې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته پاملرنه ډېره کړي. بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیولي دي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د لرغونو ځایونو او تاریخي توکو ساتنې او رغونې ته پاملرنه وشي. دوی وایي دا مهال په خوست کې لرغوني ځایونه او تاریخي توکي د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په خوست کې تر شلو پورې تاریخي ځایونه شته چې له دې جملې په وروستیو دوه لسیزو کې یوازې د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل زیارت رغول شوی او نور پاتې دي. د خوست اوسیدونکي زاهد خان مشال راډیو ته وویل په دې وروستیو کې خلکو سره د تاریخي ځایونو د ساتنې په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي.
تاریخي ځایونه او تاریخي آبادات د بشریت په پرمختګ او تمدن کې مهم نقش لري. نو د تاریخي ځایونو ساتنه حکومتونو باندې لازمي ده چې باید ساتنه یې وکړی شي. د وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته ممکن ډېر زیات تاریخي ځایونه او آبادات د ړنګېدو له ګواښ سره مخ وي. له موجوده حکومت څخه موږ غواړو چې د تاریخي ځایونو دپاره ځانګړي کسان مواظب کړي او د تاریخي ځایونو موزیمونو او ورشپونو ساتنه وکړي.
د خوست یو بل اوسیدونکی اشرف الله په ځانګړي ډول فارم باغ میلمکور د تختبې کې پوځي کلاوي او خوست موزیم د هغو ارزښتمنو تاریخي ځایونو په توګه یادوي چې که پاملرنه ورته ونه شي نو ډیر به زیانمن شي.
تاریخي ځایونه چې کوم دي، مثلا خمسال فارم باغ دی، میلمکور باغ دی، د تختبې کې د خوست موزیم دی، او داسې نور د دې لپاره کسون ونی ولای شي، محافظین ونی ولای شي، مثال د دې لپاره توجه وشي. لکه په تیر کې هم د دې لپاره ځانګړي توجه نه ده شوی. نو د اوسني نظام نه موږ غوښتنه دا هیله مو ده چې د دې لپاره دلته مواظب کسون ونی شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د تاریخي آبداتو او ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل امنیه قمندانۍ سره تفاهم ته رسیدلي چې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره به یوه پوځي قطعه توظیف کوي.
د پښتني سیمو په مورد موږ د امنیه قمندانۍ سره مصلحتونه کړي دي، یوې پرېکړې ته رسیدلي. هغه داسې چې د دې نه وروسته به یوه قطعه فعالېږي چې د دې تاریخي او بستنی سیمو ساتنه وکړي. اوس هم موږ خبر شوي یو چې د خوست په بطیخېلو کې یو قبر لوڅ شوی دی او په نورو ځایونو کې هم دا خلک تصمیم لري چې دا کیندنې وکړي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي په موزیم کې هم دا مهال تر څلور سوه ډېر لرغوني آثار موجود دي چې د ځینو آثار او توکو لرغونتوب زرګونو کلونو ته رسیږي. د خوست د لرغونو آثارو موزیم چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ په سالون کې جوړ شوی، د چارواکو په وینا هر کال نږدې 2000 کسان لیدلو ته ورځي.
د نجیب الله لوخیل د همدې رپورټ سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو. مخکې تر دې چې حجره پروګرام د ته وړاندې کو، د دې خبرونې د مهمو رپورټونو در خبرونو سرټکی د ته دراورو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک نن په دوه ورځنۍ رسمي دوره اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان سرکاری سرچینې وایي چې نوموړي د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری په بلنه دا دوره ترسره کوي. سوات قومي جرګه وایي حکومت اجازه نه ورکوي چې لچکدرې تر فتح پوره سوات اکسپرس وی د هغوی د ځمکو په منځ کې تیره شي. پرون په سیدو شریف سوات کې په دې اړه د سوات قومي جرګې د مشرانو جرګه وشوه. بلپلو د صوبایي اسمبلۍ غړی او د سوات د ترقیاتي کارونو مسؤل فضل حکیم وایي دوی د سوات اکسپرس وی جوړول ضروري ګڼي، خو حکومت پاسه کوي چې د سوات قومي جرګې د مشرانو رضامندي هم حاصله کړي. په شمالي وزیرستان کې نن په دویمه ورځ ماشومانو ته د ګوزڼ د ساسکو ورکولو بهیر دوام لري. دا لړۍ پرون شروع شوې او د روانې میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام کوي. د برتانی د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد یا بې باورۍ رایو پروسه ناکامه شوې ده. تیر کال د کورونا د قیودات پر مهال په حکومتي دفترونو کې دننه د ساتیرۍ د محفلونو د انکشاف نه پس د بوریس جانسن خلاف د اعتراضونو زور اخیستی و. پرون د نوموړي خلاف د بې باورۍ رایه اچونه وشوه چې پکې نوموړي د 359 محافظه کارو پارلمان غړو له جملې څخه د 211 غړو ملاتړ ترلاسه کړ. افغانستان پرون زیمبابوې ته د کرکټ په نړیواله 500 اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. دا لوبه د زیمبابوې په سرخار هراره کې ترسره شوه. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د جون په 14 شوې وه چې افغانستان ګټلې وه. د دې لړۍ دریمه او اخیری لوبه به د جون په 9 په هراره کې کیږي. او اوس د حجرا پروګرام اورېدو ته تاسو رابولم چې کوربه یې نجیب الله خیل دی او د حجرا په لوګر کې ریکارډ شوې ده.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د حجره د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ. په دې هیله چې ټول بروغ جوړ او خپل درس پارل شوی چارو کې به بریالي یاست. په همدې هیله د دې اونۍ د حجره په خبرونه پیل کوو. موږ د حجره د دې اونۍ خبرونه په لوګر ولایت کې چمتو کوو او په دې خبرونه کې د دې ولایت د کلتور او فرهنګ د چارو پر څرنګوالي یو شمیر فرهنګیانو سره خبرې اترې کوو. وروسته به د دې خبرونې د محتوا سره سم د فرهنګ د برخې ستونزې او نیمګړتیاوې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دا کسان دي: محمد نذیر زاهد، عبدالواسع احمدی، محمد صابر گواخ، احمد تسل او بلال درمل. په پیل کې ټولو درنو میلمنو ته په دې خبرونه کې د ګډون له امله خراغلاس او هرکلی وایم. او د خبرونې لومړنۍ پوښتنه محمد نذیر زاهد صاحب څخه مطرح کوم. زاهد صاحب، په اوس وخت کې لوګر کې فرهنګي هڅې څنګه دي؟
تاسو د رادو لارې نه ټولو وطنوالو ته څوک چې د ماغا ګاوري ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اوس خو دستي داسې لکه دوی نه چې پوښتنه کوو کارونه ټول نوي دي، له سره دي. فرهنګي کارونه دومره په مخ نه دي. بیا هم هغه کوم کار چې موږ کومه ټولنه دلته درلودله د ادبي بهیر په نوم باندې هماغه په خپل حال پاتې ده. او موږ سکونده 15 ورځنۍ مشاعرې لرو همدلته کینو او سکونده نور اتیب همدغسې جریان لري تر اوسه پورې.
داسې د ولایت په کچه په ولسوالیو کې یا نور له دې بنسټ نه خو دېخوا نور حرکتونه نشته فرهنګي
نشته. له دې نه مخکې لا دومره ښه وو. زموږ په محمدغې ولسوالۍ کې هم یوه ټولنه درلودله. همالته به ځوانان او سپینګیري ځوانان سره یوځای کېدل د مدغې ولسوالۍ کې. او کله کله به موږ له هغو سره تماس درلودو، هغه به له موږ سره کېناستل دي او له بله به سره کله کله دا برکي ته هم غځوله ده. دمږ هغه سې کوم وه په هغه وخت کې د لونګین په لړ راخیزه مشاعره یو نوم درلودو ده. ډېر ښه آهنګ یې درلودو په خلکو کې، ډېر نوم درلودو. لکه هم کار کوو ډېر کسانه مو په هغه وخت. خو کله چې هغه پاتې شو بیا دغه مستیم بیا ادبي بهیر جوړ کړ. دا اوس د سیسي جریان لري.
احمدی صاحب، د تیر کال په اګست کې افغانستان کې چې کوم سیاسي بدلون راغی په ټولو چارو خپل اغېز لرلی دی، آیا دې بدلون په لوګر کې فرهنګي چارې هم اغېزمنې کړي دي او کنه؟
خیل صاحب، لومړی خو تاسو نه ډېره مننه. زم خپل وار سره د مشال رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. له تاسو ډیره زیاته مننه چې راغلی زموږ پښتنه کوي. یو ستر بدلون خو دا و چې امن راغی په لوګر ولایت کې. مخکې یو داسې یو وضعیت اوس ټولو خلکو ته معلومه چې همیشه به جنگ او جګړې بخې پکې زیاتې وي. لوګر د جنگ کور، بلکې د تر ډېره دلته جنگونه زیات وو. نو په هغه وخت کې داسې و چې موږ ځینې شاعران درلودل چې هغوی په ولسواریانو کې ژوند کاو. نو بیا یوغوی دلته راتلل ولایت یا له دې ځایه هلته تلل ستونز ډیر وي کچېره لدې زبال ته خلک لاړ پتنګې دبه او کچېره بدل تلې غزیره یو څه سیاسي ستونز وي او ترڅنګ جنگونه ول چې چانسو کولې یو ولسوالۍ تلل شو د ولسوالۍ شهران دل تر سې کلی او د بانډو شهران راسي نو اوس الحمدلله امن دی او موږ چې کومه مشاعره کوو مشاعره جوړو نو ولسوالیانو نن ټول خلک راځي دلته راځي موږ خپل بازي وخت زو ولسوالیانو کې ملګرو سره کینو میلې جو شیرونه وای او اوس الحمدلله تر پخوا وضعیت ښه دی فرهنګ په برخه کې
ګوښه لوګر کې د کتابونو مجلو اونیزو او نورو چرایتو چاپ پخوا څنګه او اوس مهال څنګه ده
رخیل صاحب ډیره مننه چې رالی لوګر ته لوګر ال دی واخیستې لوګر د خلکو فرهنګ نورو خلکو ته رسې نو راځم په لوګر کې چې دی فرهنګي کارونه ډېر کم دي لکه یوازې موږ په هغه برخه کې مشاعرې لرو نو د مجلې برخه کې تر اوسه موږ داسې مجله نه لرو چې یا هفتواری یا میاستواری او همداسې کتابونو چاپ کې موږ ډېر وروسته پاتې
تاسو صرف د فرهنګ یوه برخه په خپله رسنۍ هم دي
بالکل رسنۍ خو ډېر تاثیر کړی د اوس داسې ټولنو کې یا داسې کلیو کې داسې خلک پیښېږي چې هغه تلویزیون ته لاسرسی نه لري نو هغه راډیو ته کوي ادبی خبرونه لري د رادوګانې ټولې د لوګر ولایت نو هغه کې بیا خلک هم سره ونډه اخلي خپل شعرونه ورته وایي غزلې ورته وایي
خاغلی متی الله سرور د فرهنګ یو برخه په خپل رسنۍ هم دي په لوګر کې د رسنۍ اوسنۍ حالت څنګه ده او خصوصا د فرهنګ په وده پرمختیا کې د رسنۍ رول څنګه ګرځوي
په فرهنګي چارو کې البته په لوګر کې رسنۍ شاعرانو سره او همدارنګ ادیبانو سره د دغه ټولنې مختلف اړخ چې فرهنګ هنر برخه کې کار کوي دوی سره ډیر نږدې اړیکې لري او ډیر نږدې روابط لري او تل دوی سره نږدې پاتې شوي او همدارنګ فرهنګیانو شاعران او ادیبان هم رسنیو سره ډیر نږدې پاتې شوي د همدغه نږدېوالو په نتیجه کې موږ خوشبختانه په لوګر ولایت کې داسې راډیو یا داسې رسنۍ نشته چې تاسو پیدا کی چې هغه کې مثلا د ادب خپرونه نی فضل د خدای الحمدلله په لوګر کې د فرهنګ د ودې لپاره د شعرونو غزلونو همدارنګ رسم رواج عنعنات په دې برخه کې لوګریان ډیر ښه استعدادونه لري او غواړي چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي نو پر همدې تړاو رسنۍ هم دوی سره همکار دي او تل پروګرامونه جوړ کړي دي او راډیو کې دوی ته ځانګړي وختونه په نظر کې نیولي همیشه دوی دعوتي د شپې لخوا د سې راډیو نشته چې په لوګر کې هغه کې ادبي خبرونه ني یا د فرهنګ په تړاو یا رسم رواج عنعنات کلتور په دې تړاو مثال خبرونه حتمان یو راډیو کې شته دي نو پر همدې تړاو دوی نږدېوالی یو بل سره لري او جلا نه دي
درمل صاحب د لوګر په مرکز او یو ولسوالۍ کې منظم فرهنګي ناستې مشاعرې د کتابونو مخکتنې او نور پروګرامونه شته او کنه
لوګر کې فقط سندلګل ادبي بهیر په نامه یو غونډه لرو چې هغه فار دونه کې یو تر سره کیږي او نور په ولسوالۍ کې او هغه کې خاص غونډه نه لرو
احمدی صاحب همدا پوښتنه مې غوښتل له تاسو نه مو کوم چې لوګر کې د کتابونو مجلو اونیزو او نورو جرایدو چاپ څنګه دی ځوانان پکې فعال دي او کنه دي فعال
لومړی خو بده درته چې موږ په لوګر کې ادبي بهیر لرو په ادبي بهیر کې موږ حرکتونه پوښتنه ته وکړه په کې موږ درې برخې لرو لومړی برخه په دې تیر کوم غونډه چې موږ کو دي غره پور لوستل دي ورسته په شعر حرکتونه ده ادبي درس لرو په کې چې نوال ته په ادبي درس ورکول کیږي او تر ادبي درس وروسته بیا یو مشاعره لرو په ادبي بهیر کې او تر څنګ نور فعالیتونه ست ځینې ځوانان د ولایت کې فعالیتونه کوي شخصي فعالیتونه دي دغه سي ځینې استودیوګانی اوس وخت کې په لوګر کې دسي لګي جوړې شوې دي نسبتا تر نورو ولایتونو ځوانان دي چې دوی کینی ورزي تر شاعرانو پورې لوګي سره ادبي بندارونه جوړي بیا په سوشل میډیا کې لکه اوس وخت کې فیسبوک دا او یوټیوب دی دغه ته ورکی او خلک یې ګوري
درنو اوریدونکو تاسو په لوګر کې د فرهنګي حالت په اړه د حجرې چمتو شوی خبرونه اورئ اوس د موسیقۍ لنډه دماغلو ورسته بیرته خپل خبرونه تر راګرځو
شکر نعمت زمون چشتای
حجره د خبرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا د خبرونه تخره خلاص. زاید صاحب، لوګر د افغانستان یو داسې ښکلی او سمسوره سیمه ده چې د طبیعي ښکلا ترڅنګ ځانګړی فرهنګي، ادب او موسیقي لري. دا ارزښتونه اوس هم پلل کیږي او کرار کرار د خلکو له ژوند وځي.
هماغسې لکه څنګه چې مخکې روان و، د خلکو په کلتور او دستور کې هماغسې زاړه یادونه شته. لوګر خو اکثره کلیوالي ژوند لري، هماغه کلیوالي سابق ژوند د دوی په کیسه زندگی کې سته، او هماغه حساب کتاب یې ده، او هماغه د ودونو دودونو حساب کتاب یې هماغه سره روان ده، او ډېر ښایسته په هماغه طریقه باندې. داسې نوی بدلون د موږ په لوګر ولایت کې داسې نه تر سترګو کېږي.
احمدي صاحب، څنګه ده لوګر کې هغه پخوانی فرهنګ، ادب، موسیقي، دا شیان څه پاتې دي که د خلکو له ژوند د وتو پاتې دي؟
موږ داسې یو کلتور درلو، داسې په چېرته به خوښي وه، د چا به زوی پیدا سو، د چا همداسې واده به یې وکړ، نو هلته به د موسیقي داسې یو غږېده. خو اوس تر ډېره برید خوشبختانه به ویم چې داسې یو پروګرام ځینې ملګري جوړي سي، هغې کې مشاعرې جوړي، نو بیا موږ هغه د شپې پروګرامونه په مشاعرو رنګینو بیا ډېر خوند کوي. او هغه پخواني کوم دودونه چې تر ډېره کم شوي دي، لکه د خصوصا د موسیقي په برخه کې، فکر کوم نه تنها په لوګر کې، البته په ټول افغانستان کې هغه تر هغه پخوانه اوس کچه بیخي کمه شوې.
تاسو ویلي چې په ودونو کې د خوښۍ په مراسمو کې اوس یو څه تغییر پکې راغلی، د هغه داده چې مشاعره پکې کېږي، ترنم پکې کېږي، نور څه هغه بیا رسنیس کېږي.
کلی کې خو ما مخکې میدونه وکړه چې هغه خلک له ادب سره بلد نه وي، کالته موږ څو کسان نه کینو شعر ورته وایو، شاید هغوی پرې پوهیم نه سي. مخکې میدونه وکړه چې موږ خپل ملګري فیسبوک ته دغسې ملګري کینی ویډیوګانې دي، بعضی شخصی دی او بعضی کله کله دغه دی واده پروګرامونه دی. موږ څو پنځه شپږ دنې جوړ کړل دغه تیر وختو کې، همداسې تر اوسه نه دی رسېدلی سوي، لکه په رادیو برخه کې یا تلویزیون. خو شخصي فیسبوک ته ټول ملګري ورکړه.
زاید صاحب، لوګر کې د یو شمېر معدنونو د شتون په وجه ډېر لرغوني آثار او د مدنیت ډېرې نښې نښانې پکې شته. د دې آثارو د ساتنې لپاره په لوګر کې موزیم شته که نشته؟
او موږ لوګر کې موزیم لرو، خو د موږ مثالنک هغه لرو، او په جوان کې موږ آثار لرو، او په خروار ولسوالۍ کې موږ آثار لرو چې هغه معلوم شوي دي او کتل شوي دي او راایستل شوي دي، او تر اوسه فرهنګ ریاست په دې کې ښه جدي منډې رامنډې وایي. او هغه هغه چې کوم زاړه آثار چې دي، لکه مثال زیارتونه، یا د هغو ښه انتظام یې تر اوسه داسې په چوکاټ کې نیولی ده.
احمدی صاحب، تاسو نظر څنګه دی د لرغونی آثار په لوګر کې ساتل کیږي؟ کدا څه ده چې کله کیندنې کیږي هغه بیا کابل ته انتقال وي، د لوګر ځوان نسل د هغې نه استفاده کوي که نه؟ یو څه لوګر خلک د لوګر د مدنیت نه څه معلومات لري او که نه یې لري؟
ولا تر ډېره نه، تقریبا په سلسله کې زه وایم سلوخ ساده خلک ورسره آشنایی لري. هغه هغه په برخه کې ده په لوګر کې شته، په موږ خپل کلتوري اسات کې موږ سه ځینې تاریخي آثار لرو، نو استفاده تری خاص نه ده سوی، خو ملګری راضی ګوري او خو خاص استفاده تری کوي.
دا کوم تاریخي آثار چې شته یا د مدنیت کومې نښې نښانې چې موجود دي، هغه جنبندې شوي دي تاریخ خداشاینده مسایل لري، یا څوک شته یا راهنما شته چې هغې په ارتباط باندې ځوانانو ته معلومات ورکړي؟
و شته، همداسې د لوګر ولایت اطلاعاتو کلتور ریاست کې دغه ټول ایښودل شوي دي، تاریخ لیکل شوی دی، هر کوم شان چې دغه ټول تاریخ ورشه لیکل شوی دي.
گواخ صاحب لوګر کې عامه کتابتون او د نور وړو کتابتونونو فعالیتونه څنګه دي؟ خلک په ځانګړي ډول ځوانان مطالعه کوي. په لوګر کې د کتاب بازار څنګه ده؟
د افغانستان ټول په عموما افغانستان کې لوګر ځوانان هم ټول افغانستان کې اوس د تعلیم په کچه باندې بد اغېزې کړې ده. نو مطالعه سره خلکو شوق کم شوی ده. نو جمهوریت له پرجیدو را پدې خو ډیر خلک کم خلک کتاب اخلي. د کتاب سره شوق
څه فکر کوي؟ اقتصادي مشکل لري، خلک ناهیلي دي. سلام الله.
عموما خلک وګم دي او خلق ناهلیم دی. نو د لوګر کتابتون کې عامه کتابتون کې د خاص کتابونه نشته چې هغه خلق مطالعه کړي. د خلق مطالعه ول کتابونه نشته. او بل په عامه د نورو تجارتي کتابونو کې هم کتابونه خاص نشته.
د فرهنګیانو رول په دې کې څه ده چې خلق وهڅوي؟ ځوانان، ماشومان دا وهڅوي چې دوی څنګه کتاب مطالعه کړي.
دلته باید عمومي کمپاین وشي د کتاب لپاره. چې په لوګر کې دا کمپاین نه ده سوی تر اوسه پورې. فرهنګیان نه مې دا هیله ده چې د کتاب واخل لپاره یو پروګرام یا یو سیمینار وړاندې کړي.
تسلسل تاسو څه وایئ؟ په لوګر کې د کتابونو مطالعه څنګه ده؟ ځوانان علاقمندي ورسره لري؟
په لوګر کې خو مطالعه یو څه ښه وه مخکې، خو دا اوس حالاتو کې مطالعه بیخي په ټپه درې درې ده. که څه وایم، څومره چې زه معلومات لرم داسې کس نشته چې هغه دې لاړ شي او کتاب عامه کتابتون کې مطالعه وکړي. او بل عامه کتابتون کې داسې کتابونه هم نشته چې یو متعلم یا یو محصل یا مطالعه کوونکي ته ګټه ورسوي. کوم کتابونه چې ذوق ده او هغه مطالعه کوونکی دې ته هڅوي چې مطالعه وکړي، هغه رقم کتابونه موږ نه لرو.
همدا خبره غواړم له درمل صاحب څخه هم پوښتنه وکړم، څنګه ده کتاب لوستنه څنګه ده؟
که څنګه چې ملګري یادونه وکړه، بېخي کمرنګه ده. خلک دې ته دل نه ښه کې چې مطالعه ده وکړي. او بل سر اقتصادي مشکلات، سر ناهیلي توب، سر د کتابونو نشتون، دغه ټول دلایل دي چې د مطالعه کچه بیخي کمه ده. خلک کتابونو ته نه ځي، کتابونه نه اخلي، مطالعه برخه بیخي کمزورې ده.
زاید صاحب، ځوانان راپاڅېږي، اول ډېر په پاک احساس سره یو فرهنګي بنسټ جوړوي، خو بیا وروسته دغه بنسټ فعالیتونه په ټپه درېږي. لوګر کې دا حالت څرنګه دی؟
لکه مخکې یادونه ما وکړله چې څو ادبي ټولنې موږ جوړې کړې، هماغسې د ملګرو تشویق وي، راول منډي وي، رامنډي وي، تر څو پورې مثال شلو کسان پنځه ویشت کسان موږ مشاوره دغسې ډېر شوي دي، ځکه زما په مخکې تېر شوي دي، خو داسې یو کمیږي تر څو پورې هغه په ټپه ودرېږي. لنډ اداره ځکه چې موږ لاول د ځوانانو ادبي ټولنه وه، هغه له منځه همدا رقم لاړه. پیلګم استاد ما مخ یادوري وکړه چې دی هغه د لونګین په لاره ښځه دی، هغه لرغونی ټپه وه چې د په نوم باندې ډېر اهنګ لاره په خلکو کې ډېره مینه وه، هغه لرله ډېر خلکو به خوښوله. موږ هغه پنځلس ورځې نه یوه، او ډېرو خلکو کې داسې محبوبیت پیدا کړی و، خو کرا کرا د خپلو ملګرو د کمزوري له وجې نه داراشې پاتې شوه. لګل استاد ما مخکې مو ویلي صاحب، موږ سوالي صاحب یو ادینه فکري دی را جوړه کړې، اله جمعه به کېناستو. په دې کې خوالی دا و چې د پوهنتون استادان دري زبان او پښتو زبان دواړه پکې وو، او په دې کې سکونده یو چاته به لیکچر واخیسته، مثال نناغ راوړې، مثال ادبي ټوټه یا مثال لنډه کیسه، بیا په هغه باندې هغو استادانو د موږ باندې تنقید کوو. ډېر ښه کار روان و، خو د موږ د ملګرو له وجې نه هماغه څه پاتې شوله. بیا اوس د ادبي بهیر هم زه په ړنګېدو بولم، خو ځکه چې تشویق نه وي، ملګري نه وي، دا شی داسې په جوش په خروش نه وي، نو ما معلومه خبره چې دا په ټپه دی.
احمدی صاحب، که فرهنګي بنسټونه جوړیږي او د احساساتو په بنا باندې یو څه منځ ته راځي او بیا له منځه ځي، څه فکر کوئ د دې تاثیرات به څه وي؟
ادب یو داسې ده، په اول کې هر څوک منډې محبت کوي، هر څوک غواړي چې په دې کې راشي. دغلته راځي سره هغه څوک اخر پاتې کیږي چې هغه رښتیا د ذوق، د شعر او د ادب خدمتګار او مینوالي. هغه مینوال هر کله د شعر او ادب مینوال خدمتګاران پاتې کیږي. نو هر څوک او هر رقم خلک په ادب کې نه پاتې کیدلی. څو ستر لاملونه لري، او خدای لامل هم د سیزن ملګری کله چې پرې کې کوم شخصي ګټه ولټي، دوی فکر کوي په دې کې موږ کوم شخصي ګټه ده. ځینې خلک شاید داسې موسي چې په دغه ادبي بنسټو کې مستا مخ یادونه کړې ده کې خپل ګټه وګوري، ورسره دوی پوه شي په دې کې موږ ګټه نسته. دغه یو لامل هم ده چې دوی د خپل شخصي ګټې په چپ کې نه ویني، ځان ترې باسي یا لري کیږي. او یو مشکل هغه مخکې د یادونه وکړ چې ادب داسې هغه یوازې مینې پورې تراوړلي، څوک چې مینه ورسره ونه لري هغه نشي کولی چې ادب مخته یوسي.
ګواخ صاحب، دلته نجونې او هلکان د زده کړو او تحصیلاتو سره علاقه لري او که نه لري؟
الخیل صاحب بېحده زیاته مینه لري لوګر خلک له تعلیم سره.
نو هغه وجه ده چې دلته مکتبونه هم شخصي زیات دي، دولتي لیسې هم پاله دي، او پوهنتون هم په عملن کې پاله ده، او معمولن کې په ولسوالۍ کې ښوونځي شته. نو د لوګر خلک تعلیم سره زیاته مینه لري.
بیا هم لنډه موسیقي اورو او وروسته بیرته خپلې خپرونې ته راګرځو.
سرور صاحب، که د ورستۍ پوښتنې په عنوان د رسنیو په اړه وپوښتم، څنګه کېدای شي رسنۍ خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د ولس په عامه پوهاوي کې خپل اغېزمنتوب څرګند کړي؟
نو په دې تړاو زه ویلای شم چې ولس یا خلک رسنیو سره زښت ډیر مینه لري، او رسنۍ هم غواړي چې مثال فعال پاتې شي. خو متاسفانه په دې ورستیو نهو میاشتو کې چې د افغانستان اسلامي امارت واک ترلاسه کړی په افغانستان کې، رسنیو ته شا کړی. البته یعنی څومره چې په جمهوریت کې رسنۍ مؤثر وي او هومره د ټولنې د عامه پوهاوی لپاره کار کول، اوسنۍ امارت په دې تړاو توجه نه کوي. بیا هم نړیواله ټولنه او همدارنګه هغه مدافع دفترونه چې د خبریالانو لپاره او یا هم د رسنیو د تقویې لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی هم کوششونه کوي په دغه نهو میاشتو کې. خو متاسفانه چې داسې یو څه تر اوسه ترلاسه شوی نه ده چې د رسنیو لپاره، د رسنیو د خودکفایي لپاره چې دوی خودکفا شي او په دغه برخه کې کار وکړي، د عامه پوهاوي لپاره داسې یو څه نه ده رامنځته شوی چې دوی باید خپل نشراتو ته ادامه ورکړي، خپلو کارونو او فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو بیا هم امید لرو او غږ مو په د افغانستان په اسلامي امارت باندې داده چې له دغه وعدو څخه تیر شي، او دغه وعدې چې کوي دته د عمل جامع ور واغوندي، او عملا موږ وینو باید چې دوی واقعا د رسنیو په برخه کې ملاتړی دي، او کولی شي چې مثلا رسنۍ حمایه کړي تر څو موږ د عامه پوهاوی په برخه کې رسنیو ته ځینې پروګرامونه جوړ کړو. او یوازې دا خو نه کیږي چې مثلا د جماعتونو ملا امامان کولی شي چې خلکو ته پیغام رسوي. نو که چیرې یو جماعت کې زر کیسه ای ملا امام یو پیغام ورته ورسی خود رادیو اوریدونکو مثلا یو محلی رادیو شپیت زره یا 50 زره یا 40 زره اوریدونکو لري، یعنی یو پیغام کولی شو ډیر په کم لګه په کم مصرف خلکو ته ورسو.
د حجره د خبرونو لیدرونو ملمنو هر یو مشر شاعر محمد نذیر صاحب، زوان فرهنگیان عبدالواسی احمدی، محمد صابر گواخ، احمد تسل، بلال درمل او همدارنګ لیکوال او خبريال متی اولا سرور لټول مننه. درنو اوریدونکو د حجره د خبرونو د محتوا سره سمو د لوګر د فرهنگیانو غوښتنه وندخنه د ولایت د اطلاعات او فرهنگ رئیس قاضی رفیع الله سمیم سره شریک کړي. نو موري داسې ویل
په لوګر کې د فرهنگیانو ترمنځ د تړاو استاد اندغه چې موږ زمينه مساعده کړې د سیمه د زمنګ ټول فرهنگي ورونه نو چې شاعران دي، پالان دي، باندي ناشې کې کتابت والا دي، دوی ټول سره جمع کو صدقینو پر اړیکه کې کو هغه لپاره موږ یو کار دا کړې د سیمه لوګر کې مسندل ګل بهیر یو ادبي بهیر د شیغه مخکې موجود طالبان دي مارت لرته نه مخکې موجود موږ کله راغو دمو الله غختلې کوم پراخه مو کو هر دوه ترمنځ یو غونډه سوي ده دغه شاعرانو خپل شعرونه وايي، دغه شی شعر کرکتنې ته وړاندې کوي، دغه شی په مقالو باندې بحث کوي، هغه بیا راپور جوړیږي، راپور وړاندې کوي. او دې تر څنګ په لوګر کې عام شاعران خپل کیم ناستې لري، وخت نا وخت دوی خپل کینی یا سیم داسې پرهې سیمې ته ځي، هلته هم دوی خپل شعري ذوق چې کوم دادا خوړو به وي. او دې تر څنګ په لوګر کې د کتاب او د کتاب د مطالعې او د کتاب د نندارتون په اړه به دوی وایي شي. الحمدلله په لوګر کې د کتاب لوست فرهنګ ژوندی ده، او د پارلمنکار هم کړی ده. د روژې میاشتې موږ یو کمپاین وکړو مکتبونو او دغسې پوهنتون کې، چې ډېر تاثیر هم درلوده. کتاب نندارتون دپاره موږ په راتلونکې اونۍ کې یو برنامه نیولې ده، غواړو چې لوګر په سطح باندې د کتاب د نندارتون یو لوی برنامه په لار واچو، ولسوالۍ او مرکز څخه خلک راشي په دې نندارتون کې موږ سره اشتراک وکړي. دغسې کوم د قشنه چې په لوګر کې دوی ترمنځ موږ یو همغږي لرو، دوی سره وخت په وخت ناستې کوو، غواړو په راتلونکي کې په نږدې وخت کې دوی د کوم شي نقاشیانې کړي دي، کوم تابلوګانې چې دوی جوړې کړي دي دا هم نندارې ته وړاندې کړي، نندارتون دوی لپاره هم جوړ کړو. دوی چې کومې ستونزې وي موږ په لومړي راتګ سره حل کړلې، دغسې جواز مسلې نور داسې مسایل وو، او دغسې شعرونه د کرکتنې ته وړاندې کېږي مختلفو غونډو کې، داسې په ادبي بهیر کې.
په لوګر کې د کتابونو چاپ څرنګه دی؟ مخکې ستاسو ریاست د لوګر مجله چاپوله.
البته یادونه باید وکړو چې موږ لا هم دا کار نه دی کړی چې کتابونه چاپ کړو، خو پلان لرو چې موږ زاره سره دا خبره وکړو چې باید په لوګر کې کوم لیکوالان چې دي یا شاعران دي یا نور داسوک یو کتاب لیکي، باید کتاب یې چاپ هغه غرمه چې دوی لري د بیا سر ته ورسېږي. دا اوس هم متعدد کتابونه راغلي دي، یو دا ارواپوهنې موضوع اړوند ده، یو د سیحانی په نوم یو عالم دغه شعري ټولګه ده. د مجلې په اړه باید ووایي چې په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې مخکې مجله نه ده چاپ شوې، البته جریده لرو، میاشتنۍ جریده دی لوګر په نوم باندې، نو هغه زموږ راتګ سره سم تقریبا د اتمه ګڼه نه چاپېږي. چې وروستی ځل هم د سورې مخکې د میاشتې په اخر کې موږ چاپ کړو، مشاعره کې مې اندازه ته توجه هم کړو لوګر په سمزنګل مشاعره کې.
ښاغلی سمین، د لوګر موزیم څرنګه دی؟ تاریخي آثار لري او د تاریخي آثار د ساتنې او استفادې لپاره برنامه لري؟
تاریخي آثار په موږ موزیم کې موږ لرو، خو البته تاریخي آثار د موږ کم دي. اوس موږ یو کمپاین شروع کړی ده چې لوګر په سطح باندې دغسې یو کمپاین په لار باندې واچو چې په سیمو کې په کلو بانډو کې ځینې تاریخي آثار چې دي چې خلک یې نه استفاده کوي او هسې فضول پراته دي هغوی سره، هغوی ته اوسه مطالعه کې موږ په خپل موزیم کې کړي، موږ اوس موزیم ورسره بډای افغانی.
ښاغلی رفیع الله سمیم، په وروستیو میاشتو کې سیمه ییز رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوي دي، د هغوی سره د مرستې په خاطر څه پروګرام لرئ؟
شک نشته چې په افغانستان په کچه باندې بیا په لوګر کې هم دغسې د رسنۍ اقتصادي ستونزو سره مخ دي، البته خصوصي رسنۍ. نو موږ کابل کې له مرکزي دفتر سره هم دا خبره کړې ده، دغسې یو نامه سره هم دا خبره کړې ده چې دوی اقتصادي ستونزې په اړه یو حل وکتل شي. په لوګر کې د رسنیو سره د مسؤلیت عنوان لاندې موږ میاشتنۍ ناسته لرو، نو په هغه کې هم دا خبره موږ وکړه چې موږ په وزارت څخه ناسې څه زیری راکول شوی دی او شین څراغ لګول شوی دی چې د لوګر د رسنیو چې څومره کارمندان دي دوی سره د دو میاشتو د معاشونو وعده شوې ده، خو دا کار نهایي نه ده، انشاءالله کوشش کوو چې کار نهایي شي. دوی د دو میاشتو معاش ټول رسنۍ دغه دولتي دي او که غیر دولتي دي نو ته ورکول شي. ادې تر څنګ ګلوګا کې موږ عام نشي کوم خیریه بنسټونه شي دي یا کوم مؤسسات شي دي په دوی باندې بار بار کړی شي د رسنیو یا د ژورنالیستانو اقتصادي ستونزه کې همکاري وکړي ترڅو دوی دې لپاره فارغ شي چې خپله برخه کې کار وکړي او په ډاډه زړه کار وکړي.
د مشال روډیو د حجره د خبرونې درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه چې د لوګر د فرهنګي حالت پر سرنګوالي مو چمتو کړی و تر همدې ځایه و. تر یوې بلې داسې خبرونې له تاسو اجازه غواړو.